مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي تر 15 بجو پورې، او پایلې له خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوسنی چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو او د روان 2023 کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې عملي بیلګې هم ښودلې دي. یوناما په خپل راپور کې ویلي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغېز کړی، او له څه باندې 13 میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور ټول کارکوونکي له خپلو کورونو دنده پر مخ بیایي. د طالبانو حکومت سمدستي د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په کندهار کې له 2 میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او خپله دنده یې پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې نوموړی نن سهار د دوی د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید.
باید ووایم چې محترم رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند به ارګ ته له رسېدو سره سم د ریاست الوزرا عالي مقام په توګه د مملکت د امورو د لاشه تنظیم او مدیریت په هدف خپل وظایفو ته دوام ورکوي.
ښاغلي کریمي د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي، او دا هم څرګنده نه ده چې اوس د نوموړي روغتیايي وضعیت څنګه دی. په تېرو 2 میاشتو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلوده. د افغانستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو د صنعتکارانو په ګډون د کرنیزو او تولیدي توکو شپږ ورځنی نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. د امام ابو حنیفه په نوم په دې نندارتون کې شاوخوا 200 کورنیو او بهرنیو شرکتونو ګډون کړی، او شاوخوا 600 غرفې پکې ښودل شوې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې په دې غرفو کې د ښځو پر لاسي صنایعو سربیره خوراکي توکي، درمل، برېښنایي وسایل، قیمتي ډبرې، فلزات، غالۍ او نور محصولات او تولیدات نندارې ته ښودل شوي. خبر زیاتوي چې د ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. روسیه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوږه پکې په زیاتېدو ده او د غذایي موادو د بیو د لوړېدو له کبله ډېر خلک بې وزلي شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل، او ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقونو او د چین د ارزي اداو له کبله ترینګلې شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کیری له خپل سیال شي جنهاو سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړې. دا له نږدې او کلن ځنډ وروسته د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې هیواد به د طالبانو دریځ ته له پام پرته تروریستان له منځه یوسي. د خواجه آصف دا تنده وینا په یوه مرکه کې شاربو.
دا د پاکستان دوه مخه سیاست ده چې په لوی لاس غواړي دغه ډله چې پخپله جوړ کړې ده په افغانانو وروتپي. زه باور لرم چې دوی د مهارولو کې حاکم دي.
د برتانیا د پارلمان یو غړی ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره خبرې وکړي. ګورو چې شنونکي څه وایي.
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي، فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د لومړي جمهوریت د تاسیس د کلیزې په اړه په ځانګړي راپور کې په زړه پورې خبرې لرو.
کله به هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره بې ګرمه سوله، او بې وخته اورښتونه واوسول. په دې عمله نسبت مخکینی کلونو ته څه کال یا څه د کام
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. یونما دا موضوع د روان کال د می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې بیان کړی. د یونما په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد را سره د هیواد څخه
مننه تکاسه ټولو اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو راپور کې چې په می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزولی، دغه راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالي او د ښځو په حقوقو او ازادیو محدودیتونو تپکې کتنه شوې ده. یونما په خپل دې راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقوقو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په می او جون میاشتو کې د هغو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د ښځو لخوا رهبري کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلانو د ښځو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونما همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکونکو د درلودو له امله د دغو دوه موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19مه نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارکه ایستل او د 5 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یو نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره دراګرځولو په خاطر په مرګ واخلې و چې له دې عمله هغې د جون میاشتې په 3مه نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لورې د می په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوو خزینه کارکونکو نیول له دې عمله چې محرمې ورسره نه وو بل هغه مورد دی چې د یونما په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو په خزینه همکارانو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اخیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونامه خزینه او نارینه کارکونکو له کورونو څخه کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و، خو د سزا ورکولو په مهال یې راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونما په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 5 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونما په تخار کې د تېر حکومت د یو امنیتي سرتېری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسؤل د وژلو یادونه هم کړې چې د دې سازمان په ادعا د طالبانو له لوري وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې ده چې یاد کسان د داعش له خراسان څنګ سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونما همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد، مرستیال بلال کریمی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر د دې راپور تر خپرېدو پورې د یونما د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د محاکمې له حکم پرته د وژنو او ځورونو ادعاوې رد کړي، خو تر څنګ یې د مجازاتو او قصاص حکم عملي کول تایید کړي. طالبانو په خزو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسسو کې هم د خزو په کار بندیز لګولای او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي دي. مننه.
ډیره مننه له تاسو نه هیواد صاحب. قدرمن اوریدونکو، په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوناما د راپور جزئیات مو اوریدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمن دی چې د طالبانو دریځ ته له پام پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد اسف دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي و د دوحې هوکړه له متحدو ایالاتونو سره شوې، خو هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځ د جمعې پر ورځ هم ویلي و چې طالبان باید تروریستانو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. په دې اړه تفصیل د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي و دوی د دوحې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریځ ته له پاملرنې پرته پاکستان باید د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړې دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته سای ورکړي. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستاني پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستاني پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر عاصم منیر له قوله لیکل شوی و نوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې وه چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یې دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاوره یې نورو ته بې ګواښه وبلله. له دې وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به ازادي رډیو ته ویلي وو دوی غواړي پاکستاني کډوال د افغانستان یو شمېر نورو سیمو ته ولېږدوي. د جمهوري نظام پر مهال هم د پاکستان حکومت په ځلونو تور لګاوه چې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مشران افغانستان کې دي، خو برعکس هغه مهال افغان چارواکو پاکستان د ترهګرو په ملاتړ او ترهګرو ته د سانتیاو په برابرولو تورنه وه.
و موریدل چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي که د طالبانو حکومت غواړي کنه اسلام آباد به د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام وکړي او دا ګواښونه به له منځه یوسي. مرسلین ارسلا د خواجه آصف د دې څرګندونو په اړه د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت په منځګړتوب د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرې ولې ناکامې شوې او دا مسله اوس ولې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لانجه اوښتې.
اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته، دوی په لوی لاس په نړیوالو سیجو کې کوښښونه کوي چې افغانستان د توریزم مرکز وبولي او هغه ډلې لکه د ټي ټي پي یعنی تحریک د اسلامي د طالبانو د پاکستان طالبانو وروتپي او دوی په دې هم پوهېږي چې د افغانستان حکومت هغه خوبونه چې دوی ورته لیدلي وو چې طالبان به د دوی ځینې هغه پروژې عملي کړي دغه خوبونه یې په اوبو کې لاهوسو او د جو بایډن هغه څرګندونې چې په افغانستان کې القاعده نشته پاکستان دې ته کړی چې څنګه بیا یوه لاره د کمیشن کاري پیدا کړي او دغه ډله چې دوی د دوی استخباراتو او فوج جوړه کړې ده د دوی د کنټرول لاندې ده، یوازې دوی غواړي چې څنګه په افغانستان کې مداخله ولري او د افغانستان دا اوسنی وضعیت چې یو څه فزیکي امنیت شتون لري دا هم ګډوډ کړي.
په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو حکومت څو ځلې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ او په دې سره ثابته کړه چې دوی له ټي ټي پی سره اړیکې ناسوالاړه لري. نو په داسې یو حالت کې د طالبانو حکومت واقعیا څونه صادق دی د ټي ټي پی د کنټرول په برخه کې او د دې نه چې دوی د دوی فعالیتونه مهار شي؟
د افغانستان اوسنی حکومت واقعا چې د دوی په منځ کې دوورې جوړجاړی کړی ده د یو نیک نظر په اساس، اما پاکستان چې خپل استخبارات قوي دي او هلته جګړه تېره شوې فوج لري، دوی هغه د پښتنو د غورځنګونو غړي چې په میډیا کې اوسو لږي په غشپه هغه ورک ده. نو آیا تاسو فکر کوئ چې دوی د ټي ټي پي مهارولو کې امکانات نه لري؟ دا د دوی داخلي موضوع ده او دا په دې معنی نه چې طالبانو دوی سره همکاري کړې جوړېدل لپاره. نو اوس دوی حمایه د افغانستان اقتصاد دومره قوي نه ده او افغانان له جګړې ستړي دي. نو دا د پاکستان دو مخې سیاست ده چې په لوی لاس غواړي دغه جوړه شوې ډله چې پخپله جوړ کړې ده په افغانانو وروتپي. زه باور لرم چې دوی د مهارولو کې حاکم دي او دوی داخلي موضوع ده، دوی د خپل د بام واورې په افغانستان خواته نه راځي.
د پاکستان په ګډون د سیمې یو زیات شمیر هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډي چې ځینې د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري، دوی په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیته شکایت لري. نو د دوی شکایتونه او نارضایتي څونه کولی شي د طالبانو د حکومت سیاسي ثبات متاثر کړي؟
پاکستان نړیوالو ته معلوم شوی چې د تروریزم مور ده او د افغانستان لپاره خو په دې څلور نیمو لسیزو کې دوی مخالفین تربیه کړي دي، واضح خبره ده. خو دا طالبان اوس دغه وړو ډلو تروریستي ډلو په ځپلو کې ډېر حاکم دي او که چیرې دا قوي استخبارات او د پاکستان په مرسته دا ډلې چې دوی اعلانوي دا ټول د پاکستان د استخباراتو هغه کړنه ده چې په تیرو کې هم کړي دي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ له ازادي راډیو سره خبرې کولې. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د لومړنی جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي. خو له هغه مخکې د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر وایي چې برتانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له طالبانو سره خبرې پیل کړي. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
داسې مهال چې برېټانیا د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد د پارلمان د دفاع کمیټې مشر ټوبیا ایلوډ غوښتي چې برېټانیا د کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي. هغه چې وروستیو کې افغانستان ته تللی و ټلګراف ورځپاڼې ته یوه مقاله کې چې پرون خپره شوې لیکلي، د واقعي پرمختګ شاهد دی او په دې باور دی چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. ټوبیاس ایلوډ چې خپله یو ورور د توندلارو لخوا وژل شوی زیاتوي، طالبان یې نه خوښیږي. خو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولیزې کډوالۍ د بل پړاو د مخنیوي لپاره باید د دوی له اوسني حکومت سره همکاري وشي. ایلوډ د طالبانو د اوسني حکومت د لاسته راوړنو یادونه هم کړې. ولیکي افغانستان اوس ډېر امن دی، اداري فساد کم شوی، د نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کمرنګه شوی او تر خواهی د خلکو آزاد تګ راتګ هم زیات شوی دی. خطوبیاس ایلوډ د افغانانو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په افغان جون او ښځو د طالبانو سخت بندیزونه هم منی او زیاتوي. پوهیږي چې نږدې 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مګر د دوی د ښې راتلونکي لپاره مرستو ته د جوړولو لارې یوازې تعامل دی. د برېټانیا د دفاع کمیټې مشر دا هم ویلي، په افغانستان کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره باید لویدیز یو عملي ستراتیژي هم جوړه کړي. خو د سیاسي مسایلو شنونکی اسحاق اتمر د طالبانو د اوسني رژیم کړنو او سیاست ته په کتو وایي، نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې هیڅ وخت له طالبانو سره تعامل نه غواړي.
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي. طالبانو د ښځو تعلیم بند کړی، په ښځو باندې بندیزونه دي، نور مشکلات دي چې طالبانو په خلکو باندې راوستلي دي. او د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپېژني، بلکې دغه قدمونه دي چې دوی کوشش کوي چې طالبان نه په خپله ګټه هر یو هېواد په خپل مقطع د زمان کې هغه نه استفاده.
واکتر د طالبانو له بیا ځلي رسېدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. له ایران، چین، روسیې او پاکستان په ګډون چې د طالبانو خورا خواخوږي ګڼل کېږي، هیڅ هېواد د دوی اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د 1252 هجري لمریز کال د چنګاښ په شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور کړ او په هیواد کې د لومړني جمهوریت نظام بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې د کودتا یا تحول په اړه نظریات بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو لپاره هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه بولي. کارپوهان بیا په دې نظر دي چې دې تحول د څو نسلونو پر برخلیک اغیز وکړ او د افغانستان د څو لسیزو تحولاتو ته یې امکان برابر کړ. اسدالله لودین دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړلې.
له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خپره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضی ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوبه پاتېدم راډیو معمولا شپږ بجې فرو کړه. راډیو میونه په شپږ نیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلیږي. نو په یوه کې څه ده چې نو ام دغه چې نو د څه کوم اسلام چې کوره تاسو وي یا زاد خور چوي هیڅ شی نه و دغه شخص. نو د داود خان بیانې په او به یو شل ده کې نشي شو باندې ورس.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړنی کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغه اصلاحات د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوری غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاته ته رسوه چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو، ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مور د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم، ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز بدده د احترام د فرد د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کیده. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږویشتمې حرکت یو لوی او نه جبرانیدونکې تاریخي تیروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
این یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیچ به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړی فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د وخت پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دموکراسي برتنه ده یا سوي سره چې د تیر جمهوریت یا اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي یاد شي، اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږویشتمې له کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږویشتمې له کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لرې کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب له لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکا او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داوود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1955 کال د ثور کودتا داوود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 12 غړو سره ووژل شو.
د افغانستان د لومړني جمهوریت د تاسیس د 55 کلیزې په مناسبت راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، نن په 15 دقیقې بحث کې هم د همدې موضوع په اړه تفصیلي بحثونه اوریدای شي. نوریاس نوری به د دې پروګرام کوربه وي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوسنی چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو تازه راپور کې چې نن سهار خپور شو د روان 2023 میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې عملي بیلګې هم وړاندې کړې دي. یوناما په دې راپور کې ویلي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغېز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې یې له استثنایي کسانو پرته نور ټول کارکوونکي له کوره کار کوي. د طالبانو حکومت سمدستي د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد مولا محمد حسن اخوند په کندهار کې له 2 میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او خپل دنده یې پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی نن سهار د دوی د لوی مشر مولا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د مولا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم څرګندنه ده چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. روسیه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده او د غذایي موادو د بیو د لوړېدو له وجې ډېر خلک بې وسلې شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقونو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری آژانس راپور لمخه ښاغلی کیری لخپل سیال شی جین هاو سره مخامخ تفصیلی خبری وکړي. دا لنجدې یو کلن ځند وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیات ونډه لري لمړی ځل خبری دی.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو 25 دقیقه بحث ته مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50 کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 6 د جمهوریت د تاسیس له 50 کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د 2 ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د 4 لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې ډیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوی و او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای یې نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحي سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه لوکمی تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوریت نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړی او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 15 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي و. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو پر التیاو چې شاهی نظام دې نسکور شي. د جمهوریت یو شمیر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهی نظام نور وروست شوی او هیڅ کار نه کړي. خو یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږشتمې کودتا په افغانستان کې وروسته او تغیراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوریت نظام پر رنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانکزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې امپایر لامه شوه. استانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دموکراسي برته نه ده یاسوي. سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د ډیموکراسي یا داسي اما پایلې مطلوب نه وي. او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د ښاغلي استانکزی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه ښي اړخي یا کیڼ اړخي و آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام د یو ګوند د ملي غورځنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړي. له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوي و او د هغوی افکار په افغانستان کې د وارداتي بلل. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنی واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهاند ودیر صافی او د جرمني برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرتبلنه ورکړي دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. صافی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. خیر، د اوریدونکو لپاره ډیره مهمه وي چې کله پخوانی شاهی نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وئ؟ بله صافی صاحب.
بله تشکر. سلامونه باد تاسو ته. چې وایم چې کله چې کودتا دې سرطان د 2500 کال داود خان کامیاب کردند، زما تحصیلی دوره و او د پراگ په چارلس یونیورسیټی کې تحصیل کاوه، د دکتورا د پاره می کار کاوه.
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې
بلې د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزیس د ډاکټری ولیکو او د هغه باندې مې کار کاوه.
ډېرې مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کړو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر
تاسو تم خره غلاست وایو عین پختنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب هغه وخت تاسو چیرې وای
مننه سلامونه نیکیل زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم یعنی په مغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ اساس یو مرحله و چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا د درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو نو زه څلورم صنف کې وم د پانتون
ډېر ښه اتمر صاحب او صفای صاحب داسې ښکاري چې تاسو تقریبا سره همزولې وئ یعنی صفای صاحب هم د حقوق بین دول کې محصل و د څلورم کال اشتباه ونه کړم صفای صاحب ګمانم د تاسو د یوې دورې ګمانم چې هماغه خلک یاست ډېر ښه صفای صاحب راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وئ هغه وخت اکثرا وروسته کلونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنیو پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي. هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلینو کې پیدا شوې وه چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کوه او یو تغییر یو بدلون ته التیاوه
چایست داسې ووایم په دې مورد کې چې زه د دیارلس سوه او شپږ څلوېښتم کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري و خو د هغه کې بیا بخش ژورنالیزم ما ولوست او په دې دوه اخرو کالو کې چې دیارلس سوه پنځوسم کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سلی جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي وو ګوندونه رسمي نه وو د شاهي زمان و په هغه وخت کې همیشه به خصوصا آخري کال د مظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهرې د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل نو نرای دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله خو تهدیدات وجود درلوده استخبارات به و او عسکر باید مظاهرو سره روان و اما چا ته د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته وایي بلل پرچمیان او بل به بې اخره دغو شیانو دوام درلود نوسم کال کې
صفای صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې ودرې کینی اوس مو غږ راځي اوس هم د مهرباني اوس هم د
نو بلاخره د پنځوسم کال کې زه عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پراګ ته لاړم تحصیلاتو دپاره او په ماستري او ډاکټري درس باندې مې شروع کړه چې در پنځوسم کال کې هاشي راډیو نه واورېدل چې دا د شپږویشتم د سرطان د پنځوس کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صفای صاحب. اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و چې وروسته بیا هم غوی بیرته د پوړاندې په کودتا کې برخه اخیسته و دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا پرختیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داود خان خپل ډیر ملي محور شخصیت و دا یو ریفورمیست و که د ظاهرشاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډېر په ظلم او په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و. یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه ورته شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهرشاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښته، دا یې جوړ کړه د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړي، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و، رسمي دوی فعالیت نه شو کولی، لیکن سره د هغې نه هم دوی تظاهرات، اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و، داود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست، یعنې اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي، خدمت وکړي. بل دی خپله ډېر پاک یو انسان، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي. ډېر منظم با ډسپلین سره و، او سره داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چپیانو نه دې استفاده کوله، دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې، ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي، مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې. په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و، ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې، او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي، او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي، او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو. چې وروسته بیا پس له دې نه چې داود خان پس له دوه درې کلونه نه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل، او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې اتکا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي په افغانستان کې. په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړله، مخکې د ظاهرشاه په وخت کې چې د صدراعظم هم پلان شوی وي، او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وای د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان
زیربنا یا ورته آماده نه و او دا د دې سبب شو چې دای ونشي کولای چې خپل هغه هدفونه تر لاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباو؟
ډېره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړې ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کړو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکړو بند انهار براولي چې براولي چې براولي. نو د کولای شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییراتو پیشرفت لپاره کار وکړي، ولې چې دی مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و او چون یو نظامي سړی و دیکتاتور منشانه خصلت هم درلوده او په دې اخره کې د ظاهر شاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملي ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش په
بلې صفای صاحب تاسو سره مې اړیکه بیا لږ شي پرې شوله. بلې صفای صاحب زما خبرې اوري؟ بلې بلې. تر څو چې صفای صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي. اتمر صاحب راځم همدې مسئلې ته، وخت هم ډیر زیات نه لرو خو بحث هم ډیر آباد لري. په هر صورت کرا شو دې موضوع ته، یو انتقاد دا دی چې وایي داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کې سترو بدلونونو ته زمینه برابره کړله چې افغانستان نن ورځ له ډیرو هغو نتایجو یې کړیږي. وروسته کودتا وشوله، بیا له هغه نه وروسته مجاهدینو جهاد ته مخه کړله، د مجاهدینو په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شوې او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسلوال مبارزه وکړله او جمهوریت د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې، یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیرې داود خان کودتا نه وای کړی موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یا افغانستان وضعیت بنن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې ده چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنې د سړې جګړې یو قرباني داود خان و. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض وکړو یو ملي فکر درلود، داسې ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته. کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دې ولیدل، بریژنیف ګیله او شکایت وکړ د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان ښه ونه لګېده او هملته پاڅېد په مجلس کې بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو باندې ته ډکټې مه کوئ. نو هماغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی. داود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی او هماغه له داود خان راغی دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ او د دغه هېوادونه دې تعهدونه د مرستو ترلاسه کړل. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شاهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، سوری دې پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول دې شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس داود خان غورځېدلی غرب خواته، او دغه تعهدونه د ترلاسه کړي دي. نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتمان باید تغییر راولي، او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي، بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسان بیا ډېر لوی کسان چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنې شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې بعد داود خان د قدرت نه لرې کړی شي، او هغه کار شورویانو وکړ.
بله مننه صافی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صافی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګړندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ آیا مهرباني
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان راوستل په لپاره دې چې ګړندی پیشرفتونه مخکې ونیسي. دا خبره نه ده حاصل کې. حاصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو لپاره قانون چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی دا کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت لپاره دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوریت ته، چې د خلکو حکومت ته منځته راشي، اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هیوادونه او دوی پرې باندې شکمن شول، او دوی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړو، سعودي ته سفر وکړو، امریکا ته سفر وکړو، دا هلته په پاکستان باندې بېرته راتاو چې راشي، او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه او لویه جرګه هم یو تختګیره وسله چې خپل
صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډیرې هڅې وشولې. جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوئ چې نور د جمهوریت ګیلم جم شو له افغانستانه؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل. بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ، او سړې جګړې ته یې ختم ورکړ، او روس ته شکست ورکړ. بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول کولی ونیسو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري د لحاظه خلک د افغانستان تین اتیا فیصده په سواد باندې خبر نه وو، دوی نشو حکمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغلی وو، دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغلل قدرت واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقي د جمهوریت ته د رسېدو لپاره یو لاره یې هواره کړې وای، بلکې د زور جزیرې د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې. مغه چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي، او امریکا په رسمیت وپېژندل، زمینی صورت سره دوه کې یو سره قرارداد وکړو د قدرت.
اتمه ست تاسو څه پکې وایي چې جمهوریت نور له افغانستان نه تغټول شوی؟
زما عقیده دا ده چې اوس یو بل سړه جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمي، که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کیږي. او که دا دغه یو ملي محور سیاست غوره کی بیا دې کول شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغل په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی. دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مه کلیزه